دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن چهارشنبه ده د دیارلسو اتنوي کال د میزان د میاشتې اوولسمه ده چې د 2019 کال د اکتوبر د میاشتې نهمه کیږي لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
ملګري ملتونه وایي افغانستان کې د امریکا په هوایي بریدونو کې ملکیان وژل شوي دي ناپیژاندو کسانو د پروان ولایت په سالنګ کې د وارداتي برېښنا یوه ستنه په ماین الوزولې ده او امریکا د چین حکومتي او د کمونست ګوند چارواکو ته د ویزو په ورکولو کې محدودیتونه لګي
درنوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پوښتنه کې لرو افغانان د انتخاباتو د کمیسیون څخه هیله لري چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجې د ټاکلي مهال ویش سره اعلان کړي
منګ غواړو چې په خپل وخت باید وشي په دې چې کم کار منګلتین او ډیر نورمال روان دی ډیر خروان دی
د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت څخه د قیمتي ډبرو د غلا جدي مخنیوي به کوي
هر کسی که عامل شان است نظامی باید وقتی مورد به چنگال خانون بسپاریم
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ دا راپورټونه ردوي چې ګویا امریکا په سوریه کې هغه کوردي جنګیالي یوازې پرېږدي خو اوس به د دې ساعت خبرونه نوشابه آشنا او احمد شکیب دوست تاسو وایي
السلام علیکم د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو د لمړنوي پایلو اعلان ته لس ورځې پاتې دي په کابل کې د امریکا سفارت پر ټولو خواوو غږ کړی چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د مهالویش او وخت درناوی وکړي د سفارت پر ټویټر کې لیکل شوي غوره ده چې پایلې په بیړه نه بلکې سمې اعلان شي د رایو د شمیرو لپاره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس عبدالرحمن ننګ وایي
موږ ټول انساني ظرفیت په لاره چولی ده چې موږ اوشتم د میزان ابتدایی نتایج نهایی او د افغانستان خلکو ته اعلان کو
د ټاکنو د څار بنسټونو ټینګار کوي چې کمیسیون دی د رایې شمیرنې بهیر چټک کړي د دوی په وار کچاري همداسې روانې وي د ټاکنو د پایلو اعلان به وځنډیږي
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما یو تازه راپور ښیي چې د روان کال د می په 15مه په فراه او نیمروز کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د 14 ماشومانو او یوې ښځې په شمول 9 تنه ملکیان وژل شوي دي دغه راپور چې نن خپور شوی پکې راغلی چې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره د نظامي عملیاتو پر ځای له نورو قانوني لارو چارو کار د واخستل شي امریکایي پوځیانو په دې اړه خبرګون ښودلی او ویلي دي چې د یوناما راپور د ناسمو معلوماتو او د طالبانو د پروپاګند له مخې لیکل شوی دی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ویاند سینې لیګت وایي چې په هوایي بریدونو کې د طالبانو عایداتي سرچینې له منځه وړل شوي دي
له جرمنی نه اخراج شوی 44 افغان پناه غوښتونکي کابل ته رسیدلی دي د جرمنی خبری آژانس په راپور کې ویلي چې دا د افغان پناه غوښتونکو 28مه ډله ده چې خپل هیواد ته استول کیږي د 2014 کال له دسمبر تر اوسه پورې 160 تن افغانان له جرمنی استل شوی دي په څه باندې 50 کلونو کې شاوخوا 250,000 افغانانو جرمنی ته پناه وړی ده چې یو شمېر بیرته راستانه شوی دي
د بشری حقوقو د څار ټولنه وایي چې د افغانستان حکومت له رواني ناروغانو په درملنه کې پاتې راغلی دي د بشری حقوقو د څار ډله وایي د افغانستان نیمایي نفوس چې په جګړو کې ژوند کړی دی له رواني فشار یا ډپریشن سره مخ دي د افغانستان حکومت دا وخت خپل ټولې بودیجې 100% پر روغتیایي خدمتونه لګوي چې یو په څلورمه برخه پر رواني روغتیا مصرفیږي د بشري حقوقو څار ډلې د افغانستان د حکومت برسیره له نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کوي چې د افغانانو د رواني درملنې لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي
ناپیژاندو کسانو د پروان ولایت په سالنګ کې د وارداتي برېښنا یوستنه په ماین الوزولې ده د برېښنا شرکت وایان وحید الله توحیدی امریکا غږ ته وویل چې د دې ستنې په واسطه له ازبکستان او تاجکستان څخه 240 کیلو ولټ برېښنا کابل او یو شمېر نورو ولایتونو ته انتقالېدله توحیدی وایي چې د شرکت مامورین د مزو پر نخلولو کار کوي
د پاکستان لومړي وزیر عمران خان چې چین ته د خپل سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد له ولسمشر شي جنګ پینګ سره ولیدل ولسمشر شي له عمران خان سره مننه وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د پاکستان او هند په مسایلو کې د چین له پالیسیو دفاع وکړه د پاکستان صدر اعظم په مقابل کې چین د پاکستان خورا نږدې ملګری بللی دی. چین د کشمیر په لانجه کې د پاکستان له دریځ نه ملاتړ کوي.
په نړیوالو خبرونو کې یو عاجل خبر دا دی چې د ترکیه حکومت وایي چې پوځیانو یې د سوریه په شمال کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دا راپورونه ردوي چې ګواکې امریکا په سوریه کې هغه کوردي جنګیلي یوازې پرېږدي چې د داعش پر ضد جنګېدلی دي. د امریکا په ملاتړ د سوریې دیموکراتیک قواو د سوریې په شمال کې د امریکا غږ د کوردي څانګې خبریالانو ته ویلي چې امریکایي پوځیان د وتلو په حال کې دي او ترکیه غواړي چې د سوریې په شمال کې کوردان ختم کړي. شیر غورزنګ پرې ریپورت لري.
نن چهارشنبه د سوریې سرحد ته څیرمه د ترکیې ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه ولیدل شول چې دا کار په سوریه کې د کوردي جنګیالیو پر ضد احتمالي حملې اقدام ښکاره کوي. دا کوردي جنګیالي دي چې د سوریې په شمالي ښار قامشلی کې د داعش پر ضد جګړه کې زخمیان شوي دي. دا سیمه د ترکیې په سرحد کې پرته ده. د امریکا په ملاتړ د کوردانو دا جنګیالي د سوریې د ډیموکراتیکو قواوو یوه قطعه ده. د ترکیې پوځ اوس په سرحد کې د کوردي جنګیالیو پر ضد تهاجمي عملیاتو ته تیاری نیولی دی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان دا سنیت څرګند کړی چې د سوریې سره په سرحدي سیمو کې کوردان له منځه یوسي ځکه هغه یې ټروریستان او ترکیې ته خطر ګڼي. ترامپ وایي په سوریه کې د داعش د ځپلو هدف ترسره شوی او اوس هغه وخت دی چې خپلې قواوې کور ته راولو. د ټرمپ په دې پریکړې باندې سخت انتقادونه شوي او حتی د ګوند غړو یې ویلي دي چې داعش په سوریه کې لا هم حضور لري. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. سلګونو کسان چې ماسکونه یې اغوستي و نن د هانګ کانګ د سترې محکمې ودانۍ ته مخامخ د انقلاب نارې وهلې او د یو نامتو فعال ادوارد لونګ د استیناف طلبۍ د منلو غوښتنه یې کوله. دغه فعال له پولیسو سره د شخړو له امله په 2013 کال کې په شپږ کاله زندان محکوم شو. د هغه ملاتړو د محکمې د باندې غونډه جوړه کړې وه او د خلاصېدو تمه یې لرله.
امریکا د چین حکومتي او د کمونیست ګوند چارواکو ته د ویزو په ورکولو کې محدودیتونه لګوي. ګومان کیږي چې دغه کسان په سینکیانګ ایالت او نورو سیمو کې د ایغوریانو او مسلمان اقلیتونو په توقیف کولو یا ځورولو کې لاس لري. ځینې ډلې د امریکا د حکومت له اجازې پرته له امریکا نه د ټکنالوژۍ د وسایلو له پیرودلو ممنوع شوي دي. بیجنګ د واشنگتن دغه اقدام د چین په کورنیو چارو کې مداخله بلل ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایاند له امریکا څخه وغوښتي چې خپل تیروتنه اصلاح کړي.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړنی نتیجې باید د تلې پر 28مه اعلان سي، خو اوس پر خپل وخت د اعلان په اړه شکونه راپورته سوي. په کابل کې د امریکا سفارت ټینګار کوي چې د دې پر ځای چې کمیسونونه د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي، شاداده چې پایلې سمې او دقیقې اعلان کړي. د ټاکنو د څار بنسټونه هم د رای شمیرنې په اړه اندېښنه لري او وایي کېدای سي د ټاکنو پایلې له ځنډ سره مخامخ سي، خو د ټاکنو کمیسون ډاډ ورکوي چې چارې له مهالویش سره سمې روانې دي. نور تفصیل د حکمت سروش په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان ته لس ورځې پاتې دي. په کابل کې د امریکا سفارت پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د رای شمیرنې لپاره ټاکنیزو کمیسونونو ته د ورکړل سوي وخت درناوی وکړي، چې کمیسونونه د ټاکنو رڼې او دقیقې پایلې اعلان کړي. سفارت وایي دا ښه ده چې پایلې تر ژر اعلان سمې اعلان سي. تر دې وړاندې د ټاکنو کمیسون یو کمیشنر ویلي وو چې کېدای سي د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان وځنډېږي، خو د کمیسون دارالانشا ټینګار کوي چې د دې چارې له مهالویش سره سمې روانې دي.
کمیسون د تخنیکي برخې په راس کې ځایم. اجرایي مسؤلیت ټول زما ده. موږ ټول انساني ظرفیت په لاره اچولی ده چې موږ په شپږم د میزان ابتدایي نتایج نهایي او د افغانستان خلکو ته اعلان کړو.
د ټاکنو د څار بنسټونه بیا وایي چې کمیسون د رای شمیرنې پروسه تیزه کړي. د دوی په باور که چارې همداسې روانې وي د ټاکنو د پایلو اعلان به وځنډېږي.
زمانگیر شدن اعلام نتایج ابتدایی میتونه شک تردید نسبت به کارکرد کمیسون نسبت به نتیجه ای که به دست میاد بیشتر بسازه.
د ولسمشری د نماندانو څارونکو بیا د ټاکنو په کمیسون کې د رای شمیرنې د پروسې په اړه بیلابیل نظرونه لري.
با این وضعیت که فعلا در خود سیستم وجود داره احتمالش هم بعید میدانم که بتواند در وقت معینی کار عملی شود.
من غواړم چې په خپل وخت باید وشي. په دې چې کوم کار منګلتین و ډیر نورمال روان ده او ډیر ښه روان ده. د کمیسیون د خوښه
د ټاکنو یو شمیر څارونکو بنسټونه د ټاکنو خپلواک کمیسون د غړو ترمنځ د اختلافاتو خبره کوي، خو کمیسون که څه هم د چارو په اړه د غړو د نظر اختلاف مني، خو وایي چې دغه اختلاف د ټاکنو د پروسې د لارونوالي او شوالي لپاره دی.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 FM 3.15.
د مالی وزارت وایي دغه وزارت پر روان مالی کال کې تر اوسه 144 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې ده. د دغه وزارت یو چارواکی شمروز خان مسجدی وایي تمه یې دا ده چې د مالی کال تر پایه به د تیر کال په پرتله ډېرې پیسې راټولې سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
افغانستان کې د یو شمیر عواملو له امله چې ناامني په سر کې ځای لري، د افغان حکومت ډېرې ادارې د خپلو پرمختیایي بودیجو د مصرفولو په برخه کې ستونزې لري. خو د مالي وزارت د مطبوعاتو رئیس او ویان شمروز خان مسجدی وایي چې په 1993 مالي کال کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د پرمختیایي بودیجې مصرف تر 3% زیات شوی. ښاغلي مسجدی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تمه یې دا ده چې په پاتې 2.5 میاشتو کې به د بودیجې مصرف تر 90% پورې پورته لاړ شي.
د حکومت په سطحه تر نن پورې زمونږ پراختیایي بودیجه 55% مصرف شوی ده. د تیر کال په اندازه دا تقریبا 3% لوالی کوي. د کال پای یا درې میاشتې د کال هغه وخت چې په هغه کې د قراردادونو اکثریت پرداختونه کیږي، پیسې ورکول کیږي قراردادیانو ته او د پروژې کار په ښه توګه وړاندې لاړي، نو امید لرو چې د دغه مالي کال تر پایه پورې به هم زمونږ پراختیایي بودیجه د تیر کال په پرتله د 90 یا 92% نه اوچته وسو. نو تر اوسه وخت شته دی، انشاءالله وګورو چې د آخر د کال کې زمونږ فیصدي کم فیصد ته رسیږي.
د افغانستان د روان 1998 مالي کال ټوله بودیجه شاوخوا 300 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. د دې بودیجې 130 میلیارد افغانۍ پرمختیایي او 215 میلیارد نورې عادي بودیجه ده. د افغانستان نوی مالي کال د مرغومي په میاشت کې پیلېږي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 9 میاشتو کې د کلو د پراختیا، کرهنې، اوبو لګول او مالدارۍ وزارتونو او د برېښنا شرکت خپلې ډېرې پرمختیایي بودیجې مصرف کړي، خو یو شمېر نورو ادارو بیا په کمه کچه خپلې بودیجې تر اوسه مصرف کړي دي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رضا پرزام د افغان حکومت په دنده کې د بودیجې د مصرف مسلې ته په کتنې وایي چې نامني او د یو شمېر وزارتونو او حکومتي ادارو کې د چارو ورو پرمختګ د بودیجې مصرف په برخه کې دغو وزارتونو او ادارو ته ستونزې راولاړې کړي، چې ورسره په عمومي ډول د حکومت د پرمختیایي بودیجې مصرف کچه راټیټه کړې ده.
پروسیجرها بسیار طولانی و در موارد بسیار نامؤثر است.
کړنلارې ډېرې اوږدې او په ځینو برخو کې اغېزمنې هم نه دي، چې د دې سبب کېږي چې د حکومت د پروژو ځینې برخې مصرف نه شي. بل عامل چې مهم دی دا دی چې د مالیې وزارت لخوا د بودیجې یوه برخه ناوخته دولتي ادارو ته ورکول کېږي. د قانون له مخې د مالي کال پیل د جدي میاشت ده، خو کله کله د کال په لومړۍ او یا هم دوهمه روبه کې د پرمختیایي بودیجې پیسې ادارو ته ورکول کېږي.
د افغانستان پرمختیایي بودیجه د مرسته کوونکو هیوادو او موسسو لخوا تمویلیږي. په خپل دغه هیواد دادی بودیجې یوه برخه هم د نړیوال ټولنې د مرستو څخه تمویلیږي. د افغان حکومت یو شمېر ادارو لخوا په کمه کچه د بودیجې مصرف یو د هغو مسلو څخه دی چې حکومت ادارو ته سرخوږی راولاړي. د بودیجې د کم مصرف له امله د ولسي جرګې د تېرې 14 دورې غړو د یو شمېر وزیرانو څخه چې د پرمختیایي بودیجې مصرف یې کم و د باور رایه بېرته واخیسته. خو د تېرو څو کالو پرتله په تېرو دوه کلونو کې د حکومتي ادارو لخوا د بودیجې د مصرف کچه یو څه پورته تللې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ محلي مسؤلین وایي چې پاکستانی او چینایي قاچاقبران د محلي زورواکانو په مرسته د دغه ولسوالۍ قانون غلا کوي. د درې خپرونې همکار ضیاء الرحمن حسرت رپورټ رالېږلې دی چې په پښتو متن به یې تاسو ته ووایو. د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ چې د ډیورند د کرښې په اردو کې پرته ده وایي چې د کانونو او پټرولیم د ریاست د شمیر له مخې په دې ولسوالۍ کې 15 غټ او په لسګونو واړه کانونه ثبت شوي دي. د ګوشتې ولسوال حاجي غالب مجاهد امریکا ژغ ته ویلي چې پاکستاني او چینایي قاچاقبران د دې ولسوالۍ قیمتي معدن او ډبرې بلې غاړې ته قاچاقوي. د شاغلی مجاهد په وینا محلي زورواکان په قاچاق کې لاس لري او نورو بهرنیو قاچاقبرانو ته د قاچاق دپاره لاره هم برابروي. هغه وایي چې په دوی کې د پاکستانیانو څخه علاوه زموږ ملیشي هم لاس لري. د اجمل وزیری په وینا د ډیورن د کرښې هاخواته یو وزیر ثانی تباه د قاچاقبرانو مشر دی. حتی چینایان دلته راځي او قاچاق کوي او د قانونو قیمتي ډبرې غلا کوي. د ګوشتې ولسوال زیاتوي چې د نظامي عملیاتو په نتیجه کې دوه غټ قانونه د قاچاقبرانو له واکه دولتي واک ته راوستل سوي، خو ځینې نور قانونه لا هم قاچاقبرو په اختیار کې دي. د معلوماتو په اساس په دې سیمه کې د قیمتي کانو غیر قانوني استخراج روان دی. د ننګرهار د مادن ریاست په ګوشته کې د دې قیمتي ډبرو په قاچاق تر اوسه نه دی خبر، خو د دې ادارې رئیس نصرت الله اکرامی وایي چې په دې برخه کې به پلټنې پیل کړي.
کاشکې جلوگیری میکرد. اتکای ما بالای ولسوالی هستن که همچو فعالیت ها اگه کسی مرتکب میشه باید به چنگال قانون بسپاره.
شاغل اکرامی دا ونه ویل چې په ننګرهار کې څومره قانونه موجود دي او په دې کې څومره د دولت په واک کې دي او څومره د نورو غیر مسؤولو کسانو په لاس کې دي. خودونه یې وویل چې اوس چاته د معدنو د استخراج قراردادونه نه ورکول کیږي. د بلې خوا د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاني وایي چې دوی به په دې اړه پلټنې کوي او د کانونو د شمیر او معدنونو د قاچاق په اړه چې کومې شمیرې د ګوشتې ولسوال ښودلې دي د هغې په اړه به د اسنادو غوښتنه کوي. د یادونې وړ ده چې څه موده مخکې په ننګرهار کې د قیمتي کانو یوه تجار امریکا ژغ ته ویلي وه چې د ډیورن د کرښې په اردو کې په پرتو ولسوالیو کې لکه خوګیانو او شیرزاد کې د معدنو یو شمیر کانونه د داعش د ډلې په اختیار کې دي او په خپله خوښه ورڅخه قیمتي معدن راباسي او د قاچاق څخه یې مالي ګټې ترلاسه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
قدر من اوریدونکو اوس په مکرې دی راپورته. د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي چې د ساختماني پروژو په اړه اطلاعات د لاسرسي کچه نږدې 100% ته رسیدلې ده. د دغې ادارې د چارواکو په وینا په 1415 لمریز کال کې د ساختماني پروژو په اړه اطلاعاتو د لاسرسي کچه 90% وه، خو اوس 99% ته لوړه سوې ده. په دې باره کې خبریال ممتاز بهیر له کابله راپورټ رالېږلی.
د افغانستان د شفافیت د سار اداره وایي چې شاوخوا 15 کاله مخکې په افغانستان کې د ساختماني پروژو په اړه اطلاعاتو ته لاسرسی ډیر محدود و، خو اوس د اداره په دې برخه کې نږدې 100% معلوماتو ته لاسرسی لري. د شفافیت د سار ادارې مرستیال ناصر تیموري چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په مناسبت لمانځغونډې ته وینا کوله وویل چې دوی شاوخوا 11 کاله مخکې د ټولنیز نظارت پروګرام پیل کړی او تر اوسه یې له زرو څخه د زیاتو پروژو نظارت کړی دی. هغه ویل موږ تر نن ورځې د خلکو لخوا د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 1222 ساختماني پروژو څخه نظارت کړی دی او په 1409 کال کې زموږ د نظارت کچه 40% ته رسیدلې وه. په 1415 کال کې 80%، په 1416 کال کې 80%، په 1419 کال کې 80%، او په روان 1419 کال کې د ساختماني پروژو په اړه د اړتیا وړ معلوماتو ته زموږ د لاسرسي کچه 99% ته لوړه شوې ده. ښاغلی تیموري له افغان حکومت او ملګرو ملتونو څخه وغوښتل د افغانستان د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون چې د نړۍ په کچه بېساری دی د عملي کولو په برخه کې له کمیسون سره مالي او تخنیکي مرستې وکړي تر څو په نورو برخو کې هم اطلاعاتو ته د لاسرسي کچه لوړه شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال توبی لینزر په دغو مراسمو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسون له کارونو څخه ستاینه وکړه او ویویل چې یوناما به د تخنیکي مرستو په برابرولو کې له دغه کمیسون سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ښاغلی لینزر په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون پر عملي کولو ټینګار وکړ او ویویل قوانین هغه وخت ګټور دي چې عملی شي، او زه فکر کوم چې ټول غواړي دا قانون عملی شي ځکه چې دا د فساد په کمولو کې مرسته کوي. د افغانستان د اطلاعاتو ته د لاسرسي د خپلواک کمیسون رئیس عین الدین بهادوري په دغو مراسمو کې وویل چې د 2019 کال له جنوري راهیسې د مختلفو بنسټونو په اړه د اطلاعاتو د نه شریکولو په برخه کې له کمیسون سره 15 شکایتونه ثبت شوي دي. هغه وویل چې کمیسون 26 شکایتونه څېړلي او پاتې نور هم تر څېړنو لاندې دي. د متقاضیانو شکایتونو ته رسیدګي زموږ ورځنی کار دی. موږ غواړو داسې لارې چارې پیدا کړو، داسې ستراتیژي په کار واچوو چې د تقاضا کچه لوړه شي. څومره چې د تقاضا اندازه لوړه کیږي، هغومره پر ادارو فشار زیاتیږي او ښایي له دې لارې شفافیت تامین شي. ښاغلی بهادوري زیاته کړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د فرهنګ له دودولو پرته په افغانستان کې د قانون حاکمیت، ښه حکومتوالي او له فساد سره مبارزه ناممکنه ده او دوی هڅه کوي چې د یوې 15 کلنې ستراتیژۍ په جوړولو سره اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی اسانه کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
په داسې حال کې چې ډیموکراتان د جمهور رئیس ټرمپ د مؤاخذه کېدو هڅې کوي، خو جمهور رئیس په دې ډاډمن دی چې سنا به یې ملاتړ وکړي. په نهایت کې ډیموکراتان ممکن له اوکراین سره د معاملو او د ټرمپ د استهزا په اړه د استازو په مجلس کې رایه ورکړي، خو دا مسئله سنا ته ځي او ولسمشر او جمهوري غوښتونکي هلته لاسپاري دي او ټرمپ ته به رایه ورکړي. نورحال په رپورټ کې واوري.
د دیموکراتانو د ماخزه کېدو د څیرونو سره په یو وخت جمهور رئیس ټرمپ سپینه ماڼۍ کې ډاډه ښکاري.
هغه څه چې دوی د هیواد ته وکړل د هغو تصور نشي کېدای. خدا د خوښۍ ځای دی چې زه ولسمشر یم، ځکه ډېرو کسانو ویل چې ډېر کم کسان به یې چاره وکړای شي. زه هر څه پر مخ وړم. تاسې پوهیږئ ولې؟ دا ځکه چې دا ډېر مهم دی.
پر ولسمشر د لګېدلو تورونو د تحقیقاتو عمده برخه د ټرمپ لخوا د سیاسي رقیب جو بایدن په اړه د تحقیقاتو لپاره د نورو هیوادونو هڅول دي. دیموکراتان د ولسمشر اقدامات له واک څخه ناوړه ګټه اخیستل ګڼي.
دا زموږ د هیواد په تاریخ کې د مؤاخذه کېدو هغه تحقیقات دي چې شمېر یې بالکل کم دی. د دې مسلې مرکزي بنسټ دا دی چې آیا ولسمشر د بیا ټاکل کېدو په کمپاین کې د سیاسي مرستې لپاره له خپل قدرت څخه ناوړه سیاسي ګټه اخیستې او دا کار یې زموږ د هیواد امنیت زیانمنولو لپاره کړی دی.
ټرمپ هر ډول خلافکاری رد کړی او ویلي دي د هغه تمرکز له فساد سره مبارزه و نه سیاست. جمهوری غوښتونکو قانون جوړونکو چې د ولسمشر ملاتړ کړی هر ډول ماخذه کېدل یې رد کړی دي. خو شنونکي وایي د استازو مجلس به ممکن د ټرمپ د ماخذه کېدو لپاره هڅو ته دوام ورکړي او هغه به دریم جمهور رئیس وي چې ماخذه کېږي.
These are extraordinarily serious allegations.
دا فوق العاده جدي تورونه دي. زه مطمئنه يم چې زمونږ د هواد په تاریخ کې د داسې ولسمشر وی چې د خپل شخصي سیاسي اهداف لپاره له بهرنی پالیسي څخه کار اخیستی وي.
دا ستاسو په مجلس کې د ولسمشر په اړه د تحقیقاتو کول یوازې لومړی ګام دی.
که دا ستاسو په مجلس کې د مؤاخذه کېدو لپاره رایه ورکړل شي چې د امریکا په سیستم کې د څارنوال لخوا د یوې دوسیې په اړه څېړنې دي، خو واقعي منصفه هیئت به په سنا کې وي او هلته به له واک څخه د ټرمپ د لرې کېدو لپاره د رایو له دریو څخه دوه برخې اکثریت په کار وي چې ټرمپ له دفتر نه لرې کړي.
جمهوری غوښتونکي په سنا کې اکثریت دی او ولسمشر ډاډمن دی که د مؤاخذه کېدو قضیه هلته ورشي څه به ورسره وشي.
دا به سنا ته راجي شي او موږ به یې وګټو. جمهوریت غوښتونکي ډېر یو موټی دي. دا زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو لویه دسیسه ده.
د ولسمشر محکومول او له واک څخه د هغه لرې کول په سنا کې له دریو څخه دوه برخې رایې غواړي او یا له سلو څخه د وشپېته غړو ملاتړ په کار دی. په سنا کې د مؤاخذه کېدو وروستۍ محکمه په 1999 کال کې جوړه شوې وه. هغه وخت ولسمشر بل کلینټن له خپلې همکاري مونیکا لوینسکي سره د خپلو جنسي اړیکو له تورونو برأت واخیست.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د هم د خبرونې وروستی رپورت. په بلخ کې د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو د صنعتکارو ښځو د لاسي صنایعو نندارتون جوړ سوی و چې په لسګونو ډله صنعتي توکي پکې نندارې ته ایښودل سوي وه. خبریال ګلرحیم نیازمن له کندوز رپورټ لري.
په بلخ کې د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو څخه یو شمېر هغو میرمنو چې په خپلو ولایتونو کې صنعتي کارخانې لري تولیدی مواد نندارې ته یخي وو. په دغو تولیدی موادو کې له نقاشۍ او په لاس جوړو شوو تصویرونو څخه نیولې تر خوراکي موادو پورې موجود وو چې د هیواد په داخل کې په وړو کارخانو کې تولید شوي وو. د دغه نندارتون یو شمېر ګډونوالو ویل چې دوی په خپلو سیمو کې تولید لري خو د توکو د خرڅلاو لپاره منظم بازار نه لري چې خرڅې کړي. د نندارتون ګډونواله چې د خپلې وړې فابریکې جوړ شوي تولیدي مواد یې نندارې ته ایښي وو ویلې چې که امنیت وي د دوی کاروبار پرمختګ کولی شي.
کلان مشکلی که سر راه ما را گرفته نبود بازار است و د پلوی از او نبود امنیت است. امنیت درست نیست که تا ما بتانم
د دوی مخه چې نیولې او لوی مشکل یې دی هغه د مارکیټ نشواله دی او بل ستونزه یې د امنیت نشتواله دی. بشپړ امنیت نشته چې دوی خپل تولیدي مواد بازار ته وړاندې کړي. د دغه نندارتون یوه بله ګډونواله فرشته اکبري چې د خپلې فابریکې تولیدي مواد یې نندارې ته ایښي وو ویلې چې دغه نندارتون کې د ټولو کلیوالو سیمو ښځو خپل صنعتي توکي ایښي دي.
تمام از اینا تولید خانمان می باشه که در اینجا آوردن. با اقسم نمایشگاه بیشتر به اقتصاد کشور هم خوب می باشه و بخاطر از اینکه خانم بتانه تجارت بیشتر داشته.
نندارتون کې ټول تولیدی مواد د میرمنو لخوا جوړ شوی دي. دغه نندارتونونه د ښځو د اقتصاد په لوړاوي کې مهم رول لري او که وغواړو ښځې ښه تجارت ولري نو د دوی د تولیدي موادو لپاره د بازار پیدا شي. د بلخ د کلو پراختیا رئیس باسط عینی وایي چې له نهو ولایتونو څخه دلته ښځو خپل تولیدي مواد راوړي دي.
نو ولایت شمال او شمال شرق کشور از بدخشان اله فاریاب و محصولات خود به نمایش میگذارن و به فروش میدن.
د شمالي او شمال ختیځو نهو ولایتونو بدخشان څخه تر فاریاب پورې ښځو خپل تولیدي مواد دغه نندارتون ته راوړي دي. هغه زیاتوي چې لاسي جوړ شوي توکي او له شاتو نیولې تر هر ډول خوراکي موادو چې په کور کې تولیدیږي دلته نندارې ته وړاندې شوي دي.
ای برنامه اصلا در سالهای گذشته در 5 ولایت بود. یک سال به این طرف برنامه ملی شده سر تا سر افغانستان یعنی 34 ولایت تحت پوش.
دا پروگرام په خوا په 15 ولایتونو کې او اوس په ټول افغانستان کې شروع شوی دی او هیله لرو چې د دغه ډول نندارتونونو له لارې د ښځو د لاسي صنعت مهارتونه لوړ کړو. د کلیو او پراختیا وزارت لخوا په ټولو ولایتونو کې د ولسوالیو په کچه د ښځو د لاسي تولیدي موادو د جوړولو کارونه هم پیل شوي دي چې په ترڅ کې به یې د کلیوالو سیمو صنعت پراختیا پیدا کړي او ورسره به د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا هڅه وشي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکی اورئ. د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان ته 10 ورځې پاتې دي. په کابل کې د امریکا سفارت په ټولو اړخونو غږ کړی دی چې د ټاکنیزو کمیسیونونو د مهال ویش او وخت درناوی وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یونما تازه راپور ښیي چې د روان کال د مې په 15مه په فراه او نیمروز کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د 14 ماشومانو او یوې ښځې په شمول 9 ملکي خلک وژل شوي دي. له جرمني نه اخراج شوي 40 پناه غوښتون کې کابل ته رسیدلی دي. د جرمني خبری آژانس په یو راپور کې ویلي دي چې دا د افغان پناه غوښتونکو 28مه ډله ده چې خپل هیواد ته اصول کیږي. د 2016 کال له دسمبر تر اوسه پورې 270 تنه افغانان له جرمني نه ایستل شوي دي. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې د افغانستان حکومت له رواني ناروغانو په درملنه کې پاتې راغلی دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي د افغانستان نیمایي نفوس چې په جګړو کې ژوند کړی له رواني فشار یا ډپریشن سره مخ دي. ناپیژاندو کسانو د پروان ولایت په سالنګ کې د وارداتي برېښنا یوه ستنه په ماین الوزولې ده. د برېښنا شرکت وایند وحیدالله توحیدي امریکا غږ ته ویلي چې د دې ستنې په واسطه له ازبکستان او تاجکستان نه 230 کیلو ولټه برېښنا کابل او یو شمېر نورو ولایتونو ته انتقالېدله. د پاکستان صدراعظم عمران خان چین ته د خپل سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد له ولسمشر شي جین پینګ سره ولیدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا راپورونه ردوي چې ګواکې امریکا په سوریه کې هغه کوردي جنګیالي یوازې پریښي دي چې د داعش په ضد جنګېدلی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت یو شمېر مهمو څیرو ته اجازه نه ده ورکړې چې شهادت ورکړي او کانګرس ته د اسناد سپارل ډیر ورو روان دي. امریکا د چین حکومتي او د کمونست ګوند چارواکو ته د ویزو په ورکولو کې محدودیتونه لګوي. ګمان کیږي چې دغه کسان په سینګیانګ ایالت او نورو سیمو کې د یوغوریانو او مسلمانانو اقلیتونو په توقیف کولو یا ځورولو کې لاس لري. دا د دې سات لنډ خبرونه.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.